په افغانستان کې د سهار لس بجې سویتا سیازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. یو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ده، خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان حکومت د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو هرکلی وکړ او هیلې څرګنده کړې چې دا پیښه به په افغانستان کې هم د داعش د ملاتړو د تحرکاتو د کمیدو سبب سي. پایل خبرونو کېږي.
د طالبان افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني د ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي دي. په استرالیا کې د فارن بریف د پالیسي د یوه تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو تر دې مخکې په چین کې د دغو خبرو د ځنډېدو راپورونه ورکول سوي وو. د خبرو په اجنډا کې به پر یوه اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 43 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شاملوي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یوه کاله راهیسې روانې وي تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې چین یوه هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکرات چن د پخلاینې په هدف خبرو ته کښینوي. د امریکا، پاکستان، چین او روسیې استازو تیر جمعه په مسکو کې سره وکتل چې له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو مذاکرو د بیا پیل موضوع یې په اجنډا کې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د افغانستان له ځینو چارواکو سره وکتل. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د ولایتي شورا منشي شیر زمین خان پرون ازادي راډیو ته وویل چې نښته په نړۍ ولسوالۍ کې وروسته له هغې وسوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان سرتیرو یې مخه ونیوله.
دو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې د 4:00 طرفانو په منځ کښې ساکنه سلاو جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. مونږ درې زنانه شهیدانې دي، درې نارینه زخمیان دي.
د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف هم د جګړې خبر تایید کړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. هغه زیاته کړې چې افغان تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له کبله 11 وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي په وژل سوو کې د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو د تش په نوم ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي هم شامل دي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
با تعداد 11 تن افراد مسلح دشمن کشته که از جمله آن 3 تن از مربوط گروه حافظ ملتان ولسوال نام نهاد طالبان ولسوالی میوان می باشد و علاقت رسیده است.
د 215 اتل قل اردو ویان دغه رز وایي چې د ملي اردو په عملیاتو کې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ او د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې هم درې وسلول وژل سوي او درې نور ژوبل سوي دي. وسلولو طالبانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون خپلو پلویانو ته وویل چې دوی د دې لپاره لاریون کوي چې د صدر اعظم عمران خان نامشروع حکومت لرې کېدو ته اړتیا لري. بلخوا د جمعیت علما اسلام د ګوند مرستیال مولانا فضل علي حقاني پرون په لاریون کې وویل
دوباره
خو د پاکستان حکومت دغه تورونه بی بنیاده ګڼي. د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو ګوندونو ویلي چې دوی د دې تازه لاریون ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ترڅنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ، خو دغو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پرمختګ به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یوه ټویټ کې ویلي چې د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه سوې. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و. اخوا د سوریه د بشري حقوقو لندن میشته ډلې ویلي چې د البغدادي د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. تفصیل وروسته. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ او هیلې څرګنده کړه چې د داعش د ملاتړو فعالیتونه به له دې سره په افغانستان کې له منځه ولاړ سي. ابوبکر البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د عراق او سوریې تر څنګ یې ملاتړو په افغانستان کې هم ځینې تحرکات پیل کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د ابوبکر البغدادي جګړه مارانو د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې هم ګڼ بریدونه کړي چې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. افغان حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته هیله ښکاره کوي چې یو ورځ د دې ډلې جګړه ماران په افغانستان کې هم ختم شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کشته شدن البغدادي یک ګام بسیار بزرګ در از بین
د البغدادي وژل کېدل د داعش د لپاره لمنځوړلو کې یو لوی ګام دی. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو لدې اقدام هرکلی کوي. متاسفانه داعش یو تر ټولو بد او وحشي تروریستي ډله ده چې د خلکو په وژنې کې لاس لري او د نړۍ یو لوی برخه بې ثباته کړې وه. موږ هیله منو چې دغه کس نابودي د دې لامل شي چې موږ په بیلابیلو سیمو خاصتا په افغانستان کې د دې ډلې د لمنځتلو شاهد اوسو.
شاهد ریشکن شدن یی ګروه د نقاط مختلف به وجه در افغانستان هم باشیم.
ابوبکر البغدادي ځان د اسلامي دولت د لیا داعش خلیفہ اعلان کړی وو او په 2013 کال کې ورسته له هغه د نړیوالو پام واړو چې جګړه مارو د عراق ځینی مهم لوی دیس خارونه له عراقي حکومت ونیول. د البغدادي ډله له عراق سوریه ته پراخه شو او د راپورونو په اساس د تر پایه په سوریه کې پاتې وو. د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو اعلان پرون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وکړ.
د یونایټډ سټیټس براټ د ورلډز نمبر 1 ټیررست.
امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ لومړی درجه تروریست مشر عدالت ته وسپاره. ابوبکر البغدادي او وژل شو. د په نړۍ کې د تر ټولو بیرحمه او وحشي تروریستي سازمان اسلامي دولت ډلې مشر وو. بغدادي د سوریه په شمال لویدیس کې د امریکایي ځنګړو ځواکونو په شپنوي عملیاتو کې وژل شو. اسلامي دولت ډله یا داعش چې مشري ابوبکر البغدادي مخته وړله په عراق او سوریه، افغانستان او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي چې پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اوس پښتنه دا ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د لوی مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل د دې ډلې په جګړه مارانو خاصتا په هغه چې په افغانستان کې جنګيږي څومره تاثیر کوي. دا پښتنه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر حکمت الله اعظمي داسې ځواب وی.
زما بیره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مختزي او یو اوربند را منځته کړي، بیا داعش خو د ډلې یو بهترین تقریبا یوازینی آپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالیو هغه ترستان ته چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به د تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ او دا بیره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟
داعش ډلې د 2015 کال لومړی په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په نوم په فعالیت پیل وکړ. که ته هم لوی غیر اټومي بم رانیولې تر لزګونه هوایی او ځمکني عملیاتو پوری د دې ډلې وسلوال هدف ګرځول شوی خو بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د سګجون میاشتې دی راپور لمخې شاوخوا 2000 دایشان د افغانستان په ختیځ کې په فعالیت بوختي په سیمه ایزه کچه د داعش د خراسان څنګه څو مشران له هغې ډلې حافظ سعید عبدالحسیب لوګره عبدالرحمن غالب او ځینې نور د امریکا او افغان حکومت لخوا وژل شوي خو بیا هم د دې ډلې مخه په بشپړ ډول نه ده نیول شوې د دې ډلې تر ټولو وروستی او خونړی برید سږ 2019 کال اګست میاشت کې و چې د کابل د ودونو یو تالارې هدف وګرځاو او نږدې سل تنه ملکیان یې ووژل په روښنایي غورځنګ انتحاري برید په سردار داود خان روغتون کې وسلوال برید په تبیان علمي مرکز برید د میوند په کلب باندې حمله تر ټولو خونړی بریدونه یادېږي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې مسؤلیت په غاړه اخیستی
په کابل کې نن ورځپاړو د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ او نور مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي اجمل تورمان ورته کتنه کړې
ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره پرون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره نیټه کرا کړه چې پر بنسټ به دغه نتایج روانې میاشتې په 23مه نیټه اعلان شي سرمقاله لیکونکي لیکلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویلي د دې ځنډ لامل په انتخاباتو کې روڼتیا ده هغه څه چې دوی له خلکو سره ژمنه کړې وه په سرمقاله کې وړاندې راغلي که څه هم دغې نیټې ته ورځې شته خو خلک له کمیسیون نه غواړي چې د پایلو اعلان بیا ونه ځنډوي سرمقاله لیکونکي دا ټینګار هم کوي چې د وروستیو نتایجو اعلان هم داسې نشي لکه د لومړنیو نتایجو ځکه په خبرې د افغانستان خلک نور د وضعیت له دوام ستړي دي سرخط پلوکی ورسپانې د موضوع پاړه لیکلي ک انتخابات په لومړی دور کې ګټونکو ولري نو ښه خو ک دوه هم پړاو ته ولاړ شي ل سخت ننګولو سره به مخ شي د ورسپانې په سر مقاله کې راغلي د زکه چورسته پایلې به ژمه محل اعلان کی او هوا سړیږي نو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به و نشي کولای چې دوه هم پړاو انتخابات تر سره کړي ورسپانې د موضوع ته هم اشاره کړي چې د ملي والی حکومت قانوني موده پای ته رسیدلې نو ک انتخابات راتلونکي کال ته ځنډيږي د حکومت سیاسي مشروعیت نور هم له پختنې سره مخ کیږي او خای په هیواد کې د سیاسي بې‌ثباتۍ ترڅنګ امنیتی اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم ناسم لوري ته ولاړ شي اصلاح ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې په دې ټینګار کړی چې د لومړنیو نتایجو اعلان دی نور نه ځنډیږي په سرمقاله کې راغلي دا چې کمیسیون ونه شول کړای د انتخاباتو لومړنۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي دا ځن د انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو او عامو خلکو له انتقادونو سره مخ شوه په سرمقاله کې راغلي که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دا ځن د هغه ستونزو له امله و چې لمخ کې وړاندوینه نشوي کېده خو د سرمقاله لیکونکي په خبره خلک بیا کمیسیون د انتخاباتو په مدیریت کې د لازم ظرفیت په نه لرلو تورنوی ورسپانه ټینګار کوي چې ستونزې باید هواري او نور د نتایجو اعلان له تازه ټاکل شوی نیټې یعنی د اقرب د میاشې له 23مې نیټې ونه سنډيږي
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقرب په 23مې نیټه اعلانوي کمیسیون وایي چې د رایو د تفکیق لپاره زیات وخت اړتیا لري امید ظاهرمل او په دې اړه راپور
د ټاکنو خپلواک کمیسیون که څه هم پریکړه کړې و چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان یا تلې میاشتې په 23مې نیټه اعلانوي خو له دې نیټې د لس ورځو له تیرې دوه وروسته یې د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د اقرب یا لړم میاشتې په 23مې نیټه اعلان شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني په یو خبري غونډه کې وویل نوې مهالویش یې له مشورو وروسته جوړ کړي څو د ځنډ امکان پکې نه وي
زه او زمونږ محترم کمشنر صاحبان او زمونږ ټیم ټول په ګډه تر دې دمه پورې په دې باندې کار وکړ چې په کومه ورځ په کوم تاریخ دارالانشا سره په تفاهم کې چې تخنیکی ستونزې هم نه وي مونږ همدغه کومه نیټه چې تاسو سره نن شریکو دا بیا مس نه کو
بلور ته بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله یو شمیر تخنیکی ستونزې او تر خوای د کمیسیون د کمزوري فعالیت سربیره په ځنډ د موادو را لیکت یو شمیر اعتراضونه او تر خوای د درملوک کمپنۍ ناغیری د ابتدایي پایلو د اعلان د ځنډ لاملونه وبلل هخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استاذ داوود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل دوی د کمیسیون پریکړه اندیښمن کړي زیاته کړه هر څومره چې د ټاکونو د پایلو په اعلان کې ځنډ راځي همره درغلی او لاسوهنې ته لار هواریږي.
اعلان کې چې وخت اعلان میکنن
دا پریکړه چې کله به اعلان وکړي پښتنې او ستونزې پیدا کوي. د دې دلیل چې دا پروسه ولې دومره ځنډیږي منطقي ځواب نشته. سمه ده چې ویل درملو کمپنی سره کمې ستونزې درلودې، مګر څه ډول ستونزې؟